السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي خارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې شول لاریو کې به لسګونه نور کسان بند پاتوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او ژغورونکي تر خاورو لاندې د نورو احتمالي پاتې کسانو د راایستلو هڅه کوي. چارواکي همداراز وایي چې د ژغورونکو ډلې د درنو ماشینونو په مرسته هڅه کوي چې د خټو لاندې احتمالي بند کسان راوباسي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 30% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په یوه تازه څېړنه کې چې نن خپره شوې ویلي دي چې که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانیو ارزښت به راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه کمه شي. طالبان بیا ډاډه دي او د دوی ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د اقتصادي سقوط اندېښنې بې ځایه دي. د وولو یا صنعتي هیوادونو ډلې یا جیو د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. جیو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیضي چلند له کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې نور هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. او د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری آژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خورتم او یو شمیر نور خارونه کې نښتي روانې وي. د خرتم په مختلفو سیمو کې د چاودنو ډزو او هوایی بریدونو غږونه اوریدل شوي. د سودان په دین خطو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشیا و قومندان دی پیل شوی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د اختر په اړه پیغام کې د ځینو بدلونونو خبره کړې. د پیغام کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل کوم خبر نشته. په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري د زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي.
خزی د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوې نه دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي که نړیوالې مرستې کمې شي د افغانستان اقتصاد سقوط خواته ځي. طالبان بیا ډاډه برېږي.
افغانان خپل ځان باسي مکتی اوسي خپل اقتصاد دومره غوري کار کړی لا هم تلاش اوسي لا هم د کار اوسي.
په تورخم کې د غره د ښویېدو له کبله لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او بدخشان کې د یوه ډاکټر تر وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې.
څنګه چې د هیواد په سطحه باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره او د هغوی د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي.
که تر پای از موږ ملتیا وکړئ په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم اورېدلی شئ. دا بحث په دې راڅرخي چې په افغانستان کې د یو ملي ډیالوګ د پیل احتمال او امکانات څومره دي.
در
محلي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه په دې هله چې د روژې دا وشتمه ورځ مو هم په خوخی سره پای ته نږدې کړی وی راځو د خبرونې د سر موضوع ته د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې تر لاس لاندې نیولي، خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایلو ته هیڅ راز اشاره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅکله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیذ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویه فریضه ده چې تطبیق یې د پوینا اوس مهال دوام لري. دای دینی علمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او آبادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې، خو د هغه څه په اړه چې د دښمن دسیسې بللي هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوی، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه‌یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بله ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بندېدو ته له اشارې پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختریس پیغام په اړه راپور مو واورید. په دې راپور کې د افغانستان د ځینو اوسنیو ستونزو په اړه چې نړیوال اندېښمن دي ښکاره څه نه دي راغلي. بل ورته د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي. محمد علي عیسی په یو نوې مرکه کې چې د ده پر ټویټر خبره شوې، له زده کړو او کار څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو پریکړې ته اسلامي رنګ ورکول تیروتنه او خطرناک کار بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو چې د وې میرمنې په غږ پیلېږي چې طالبانو لکاره راګرځولې.
میخوایم که دوباره به کارم برم و ایبسل
زینب دات کسیزی کورانه غړی او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د خزو پر کار د بندیز له عمله وزګاره شوی او په کور ناسته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړو زده کړو دی وی موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره د کورانه د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نه ولي د اقتصادي ستونزو له عمله ژوند سخت شوی.
ما خونه نشین شدیم و ما
زه پا کور نستیم او لکل چیزه لکار را گرزول شویم لگن اقتصادی ستونزو سرمخ شویم زکا چی پا کورنه که یوازی ما کار کوو مک پا کور که اتا کسیو او طول وز اوزگاریو وز نو زموک دجوان شرایط سخت شوی زکا نور نوزه هم لکار پاتیم
چون از کار ماندیم
د کابل ښار د اوسیدون کې خپل کار ته د بیرته ستنېدو پته مده دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی. نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي. محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري.
خزی د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوي نه دي. په ټوله کې 50 اسلامي هیوادونه له دې پرېکړې سره مخالف دي، ځکه د یادو هیوادونو ښځې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې ښځې د زده کړو له حقه برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته افریقي ټولنې د ښځو اړوند د طالبانو له دې پرېکړو سره مخالفې دي. هغه څه چې ناسم او ډېر خطرناک دي هغه دا دي چې دې ناسمې پرېکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له دې طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی. لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنیو موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو لګولې دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې د غر خویدنې د پیښې تازه جزئیات درکوو. هلته له خپل خبریال سره اړیکه نیسو، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دې ادارې یوه نوې څېړنه چې نن خپره کړې ښیي چې د طالبانو سخت دریزي فرمانونه په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیز کوي. تفصیل د امید زهرمال پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام یا UNDP په خپل نوي څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی. دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خپره شوې، پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سخت دریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او تر خواهی د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي له دې هیواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استاد عبدالله الدردادی له قوله لیکل شوی افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام وړاندوینه کوي که چیرې په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي، نا ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچیر د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 1.5% کم شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي، موږ پیږوسي خپل اقتصاد به مرغه ودي، یو نیم کال په موده کې ډېر کار کړی، لا هم تلاش کوسي رغند کار وسي، خو د دوی نړیوالو مسؤلیت خپل جای پاتې.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بې وزلي تر دې حد رسېدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه، مزکی یا همشتمنی وپلوری. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر 3.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی، داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی، هغه کړنه چې لامل یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځنډ سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي، خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدود دیت سره بل بشری حقوقونو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیره شپه یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیاته کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ ښه یا مثبت خبر نشته، په ما باور ولرئ، دا چې مثبت خبر مو ترلاسه کړ موږ به ووایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، هغه پرېکړه چې دا سازمان یې مجبور کړ څو له خپلو کارکوونکو وغواړي چې د مې تر 15مې دندو ته ولاړ نه شي.
ومریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی په یوې نوې څېړنه کې ویلي کې چېرته افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شي ممکن دغه هیواد اقتصادي پلوه سقوط وکړي، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. بل لورته ځینې نړیوال بنسټونه وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه ممکن د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل شي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د بشري حقونو له یو فعال ماهر مومن سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د نړیوالو مرستې د طالبانو له بندیزونو سره څومره متاثره کیږي.
طالبان په افغانستان کې د بشر د حقونو څخه سرغړاوی کوي، هغه که د ښځو په حق لوي، هغه که د عامو وګړو په حق لوي، هغه که د کار، د ازادۍ د بیان، که د ازادۍ د سفر وي، په هره برخه کې چې وي د بشر د حقونو سرغړونه کوي. دې سره نه تنها دوی چې روابط یې ترنګلي کېږي د یوناما سره په افغانستان کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د دوی هغه تصویر چې دوی غوښتلو نړۍ ته وړاندې کړي چې موږ تبدیل شوي یو، موږ بشري حقونو ته ژمن یو او ورته احترام لرو، هغه چې دی هغه تصویر دوی خرابېږي. او په دې کې هم دوی سره معکوسه نتیجه ورکوي دې ته چې که دوی غواړي چې په رسمیت دنیا وپېژني، او دوی په عین حال کې لګیا وي چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د بشر د حقونو څخه په هر یو برخه کې د بشر د حقونو چې د ښکاره سرغړونه کوي.
بلی مومن صاحب، د ښځو د زده کړو او کار سره د افغانستان د بشري حقونو خوندیتوب او داخلي ثبات یعنی څومره مهمه دی، او که چیرته دیو ته پام نه کیږي نو دغه برخه څومره اغیزمنه کیدلی شي؟
ګوریا دنیا بدبختانه د بشر حقونه چې دی د یو مملکت د استقرار او د ثبات سره تړلی دي. اگر چې باید داسې نه وي، خو همداسې دي. کله چې په یو مملکت کې د بشر حقونو سرغړاوی کېږي نو د هغوی سره اقتصادي اړیکې چې دي د نورو دنیا خرابېږي. د هغې مملکت سره هغه بشري مرستې چې کومې کېږي د غریبو بېچاره خلکو لپاره چې کومې راځي، هغه بیا مملکتونه نه هغه کوي. حتی موږ او تاسو په سپورت کې مینو، تاسو به دې نه خبر شوي یاست چې استرالیا هېواد یو څو میاشتې د مخه په مارچ کې د افغانستان د کرکټ ټیم او د استرالیا کومه لوبه چې باید په متحده عربي اماراتو کې شوې وه هغه یې کنسل کړله، او دلیل دا وړاندې کړلو چې افغانستان کې د ښځو کرکټ او په ښځو باندې بندیز چې لګول کېږي په داغې په هکله باندې دوی دستتمي ونیو چې د سړیانو سره هم د افغانستان د ټیم سره دوی لوبه ونه کړي. نو کله چې بشري حقونو سرغړاوی کېږي دلته نه تنها په اقتصاد باندې، بلکې د روابطو سره په دنیا باندې، د سپورت، د اقتصادی مرستو د بشری مرستو هر یو برخه کې که تاسو فکر وکړئ هغه ټول چې دي په دې کې متاثره کیږي او بل اخر تاوان چې بیچاره او غریب خلکو ته رسیږي.
بله مومن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم درلودله، دغه وضعیت د دغه وضعیت دوام د افغانستان د بشري حقوقو برخه څومره اغیزمنه کړې ده او که دوام ومومي نور به څومره دغه برخه اغیزمنه شي؟
ګوره اغیزمنه خو یې تاسو کړې ده جناب پردیس، چې د بشر د حقوقو هغه دېرش مادې چې دي که تاسو تقریبا هر یوې ته وګورئ زما په اند باندې هر یو برخه کې چې ده طالبانو سرغړاونه کړې ده. نو د دین زما په اند باندې پخوا د افغانستان په تاریخ کې همداسې پوره او مکمل سرغړاوی نه دي شوي پخوا د بشر د حقوقو په حق لباندې. او راول دې ته چې څومره به د دې تاثیرات او اغیز منفی په افغانستان باندې، هغه دا ده چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، دنیا به ورسره تعامل نه کوي، دنیا به د افغانانو سره بېچاره خلکو سره مرستې نه کوي، افغانستان به په انزوا کې قرار لري، او د اقتصاد وجه باندې چې کله یو مملکت کمزوری شي او خلک چې دي بیا پز ته رسیږي او خلک چې ده بیا قیام کوي او راجع کیږي.
د بشري حقونو فعال ماهر مومند و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوریدونکو وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو، دا به هم واوري چې په بدخشان کې دیو ډاکټر له وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې ده. اوس ورځو تورخم ته، هلته مو په خبر کې واوریدل چې نن سهار د غره د خوېدو له کبله لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. ورزو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری ته چې سیمه ته ورغلی سیمه لنګ دی کتل شینواری سیب ستړي مشي څو په تورخم کې ورستي جزئیات د پیخي ورستي جزئیات او نور ارخونه څه دي؟ مهرباني.
په خیر ډیره مننه تاسو نه هم دا څه چې دغه اوس شیبه وړاندې ز تورخم نه رو ختم نو زما دغه انټرنیټ اړیکه بحال شو. زه په خپل باندې چې څنګه نن سهار تورخم ته ورسېدم، دغه پیخه خو بیګا شپې خواوشه دوه بجې رامنځته شوې وه چې الته کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد چې کومه کامی اداره ده نېشنل لوجستیک سیل، هغوی څه تعمیرات شروع کړي وو د تېرې اوږدې مودې راهیسې، او دا کوم سرک چې تیر شوی و په یو خو تورخم دروازې په طرف تلی او یو داسې په غره کې تلی دی، دا یو اضافي سرک و چې دا تورخم وره پورې ورغلی و. په دې باندې به دغه اکسپورټ مالونه پرېښودل چې دا صادرات پرې افغانستان ته لاړ شي. نو تېره شپه دغه لارې ډېر په ګڼ شمېر کې ولاړې وې دلته، او دا کوم غر چې و په دې کې دې نه وړاندې دغه د نېشنل لوجستیک سیل ادارې چلته کې ټرمینل جوړی او څنوي اډې جوړی په تورخم کې، هغوی پکې چاودنې کړې وي او دغه غر چې و دا لږ داسې شوه چې په دې کې کریکس راغلي وو، چاودنه پکې راغلي وو. خو به هر حال بیګا دا راپریوتو او چې ما ډېرې زیاتې لارې دینه لاندې شوې. بل دا ټول زیاتره په دې کې کنټینر وي، او کنټینر چې کوم دی دا د سیمټو نه ډکې وي، او چې کومه نه بورا لیا مونږ ورته چینی او دای افغانستان ته وړه، دا هر څه مونږ وکتل. ځینې ګاډي خو لاندې خوړ ته را پرېوتلي د غلویو ګټو لاسه چې په دوی را پرېوتې دي، او ځینې بیا د دغو ملبو لاندې ګیر پاتې دي چې غیله هیڅ پته نه لګي.
دا پوښتنه کوله چې چارواکو هلته د احتمالي تلفاتو په اړه څه ویل؟ په ظاهره د دوو کسانو مړینه تایید شوې او د شپږو ټپي کېدل، نور څه ویل کېږي؟ ځکه د شلو لاریو کارکوونکي څه ویل کېږي چې په لاریو کې دننه وو او کنه دوی به د شپې له لاریو نه لرې و چېرته به پشلمی کې و، ځکه د پشلمی وخت و شاوخوا.
دا څه چې هلته کې په دومره لویه کچه باندې دا ورانه شوی او دا لارې ورلاندې شوي دي چې په دستي توګه باندې یو قسم له بیړنۍ حالت و. هر سړی هلته کې لګیا و، تیږې وچتولې، او هغه کوم دوه کسان چې راوویستل شو هغه ډېر په مشکل باندې راوویستل شو، او هغه ځکه راوویستل چې هغوی نیم ښکاره کېدل او نیم دننه په تیږو کې او په دې لاریو کې پټ و چې ما په خپل هم وکتل. او دریم یو تن هم وسلته کې ښکاري چې هغه خپې ښکاره شوي دي، خو په دوی باندې بره ډېرې لویې ګټې پرتې دي. بیا د خیبر پختونخوا چې کومې نور ضلع دي او صوبایي حکومت ته هغوی ډېره لویه مشینری راوړې ده، خو دا غرب دومره لوی مقدار کې راپریوتلی دی چې دوی دا وایي چې موږ به لویه مشینری م استعمالوو، وړه به م استعمالوو، سوټک شنۍ به م استعمالوو، خو کوشش کوو چې څه ناڅه کسان دې نه راوباسو.
ډېره مننه. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم د غر خویدنې د پیښې وروستۍ جزئیات درکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم راځي چې په بدخشان کې د یو ډاکټر تر وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه د ځان خوندیتوب ته اندېښمنه ده او د طالبانو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د ډاکټر تمیم رحیمی خپل دی چې تیره اونۍ د بدخشان ولایت په اورګوی ولسوالۍ کې ووژل شو. هغه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې ډاکټر رحیمی له دو کلونو راهیسې د اورګوی ولسوالۍ د کلینیک مسؤول و چې تیره اونۍ د یو نامعلوم کس لخوا په کلینیک کې ووژل شو.
احساس یې کړی و چې له دروازې سره څوک لګېدلې او ټیله کړې ده. له هغې مخکې هم نرس او قابلی راتلې. په دې شپه یې هم فکر کړی و چې څوک شته. د دروازې له شا یې پوښتنه کړې وه، چا ځواب نه و ورکړی. ورپسې دروازه لږه خلاصه کړې وه چې ګوري یو وسلوال د دروازې شاته دی. عاجل دروازه بنده کړې او اوږه یې ورکړې وه. په همدې وخت کې مېرمنې ته غږ کړی و چې ګارد ته زنګ وکړي. وسلوال کس د غږ په اورېدو پوه شوی چې نوموړی په کوم ځای کې دی. د دروازې له شا یې ډز کړی و چې مرمۍ د ډاکټر په ستوني لګېدلې وه.
د دې ترڅنګ د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په تخار کې د زاکرې رحماني په نوم د نسایي او ولادي څانګې یوه ډاکټره د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوې او خاوند یې ټپي شوی. هڅه مو وکړه چې د دې ډاکټرې له خپلوانو او په تخار کې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره وغږېږو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ډاکترانو ټولنې مشر یوسف طیب وایي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو وژنې باید ودرېږي او د امنیت د خوندیتوب لپاره یې هڅې لا ډېرې شي. نوموړی د ډاکترانو د وژنو دو پیښو ته په اشاره وایي چې دوسیې باید وڅېړل شي.
زما غوښتنه د اسلامي امارت د امنیتي مسؤلینو څخه دا ده چې په داسې واقعاتو کې او په څنګه چې د هیواد په سطحه باندې امنیت دی، همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو دپاره او د هغوی د امنیت دپاره لا نور هم زمونږ سره خپلې همکاریانې ولري او د دوی د امنیت تامین په برخه کې هلې ځلې وکړي.
په وروستیو کې د دوو ډاکترانو د وژنې په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت له ویان څخه هم وپوښتل، خو نوموړو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. سره له دې چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ادعا وکړه چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی، خو اوس د نورو امنیتي پېښو تر څنګ د ډاکترانو د وژنو او تښتونو راپورونه هم خپرېږي چې له امله یې خلک او خپله ډاکتران اندېښمن دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نبی اولا زبلید زبل لرغنده بلسوالی شیگان کلین خبری کنزما پشتن و غرتن لحکم حکومت اسلامی امارت نه همداده دلت پا افغانستان که سی لس پینزلس میلون زوانان کافی ازدکلی لری هاگوی چی پا هر پوست یا چوکی دپار ش تجربه لری، خو متاسبانه مجتا شایدانی و هر اوراز به هر تا پا قاچک لرات لکوی سختی نخوالی گاری او د کبانو او ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادی طالب، هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سی پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیات تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبعیضي او توپیری چلن نه ده؟ د دې حساب و کتاب و خدای پاک له تاسو سره و نه کړي.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت ښې ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیرې بنسټونو یا پښتمون ورونو غږ کوم، که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې، نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام آباد. زه محمد اوتیمه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساز سره په تماس کې یم. وروره موږ د عمارت دا غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډېر پراخه کلی دی او نه یې کلینیک شته نه یې مکتب او داسې شته او نه داسې واکسین مشکل ته راځي او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی بس هغه چې ما غلا کې موږ کلی ګر هغه چې بیا واکسینه پاتشي نو موږ د عمارت دا غوښتنه ده چې دغه د غلي چې پشکې یا به دا واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کې راکېنه چې پشکې او پر ځای اوسم کسان بیل مقرر کې وسلام په احترام.
دا و ستاسې پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. چارواکي وایي د تورخم سرحدي ښار ګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د کیندنې او تر خاورو لاندې د ګیر کسانو د راوستلو چارې روانې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. طالبانو بیا دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. د G7 د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه ګډه خبرپاڼه کې دا څرګندونې کړې دي. او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسېدلی دی. رویټرز خبري اجانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست 4 ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډیو هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوی اعلامیه هم خپور شوه ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله او همدارنګ تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوه ده او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډېر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو ډېر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم. مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
بله. سادات صاحب، په بخښنه سره، دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پوښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یوه لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د ده په ټکو دې ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او امدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود. اما اگر پر دوحه که خوی عادی لیدی نکتنه و چه خاقل تانویست ده خانان سره او ده قطر ده مسئولان سره و کتل، دا گمان نکم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتل ترسله شویده، او متاسفانه بعض مطالب هم په دوحه او هم په دغه سمرقند په کنفرانس که چه مطرح شویده دا دی منلو ور نده، نه تنها دی طالبان دی پاره بلکه دی طول افغانان دی پاره. حتی ما تا دی حقوق د علم دی او شاگرد پایز دا دی اصلا مفهوم نده. مثال
کوم برخی مثلا تاسو د منلو ور نده که آقای سادات که لگ واضح کو
دا مثال لودین صاحب دا دولت اما شمول چه دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامویست هم دا مسئله پورته کوي. همیشه په دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کم مفهوم نده. دولت اما شمول شده نه په تاریخ که دا مثال تیر شویده او نه په اوس وقت که په جهان که دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان که یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چه په افغانستان که یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدی خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات، تاسو وایئ چې اول باید حکومت را منځته سي، هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، ورسته بیرته راګرځو، راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سادات لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سادات، سادات صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم، څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغه لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې، په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغه سیاسي ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته، او تاسو پروګرام ولیدونکو ته. پاسل کې د دې غوټې یا د دې غنیزې تاریخچه لګه داسې اوږده غونته ده، په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غنیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي، او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي، او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن د ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پایل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګړ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان دی پکې وي رامنځته سي؟
ما مخکې ارزه ونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډېر براله نشي ویلی نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې دا تیرې تخې تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو، مختلفو وګړو، مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان، سلامات اوسئ. وروسته بیرته تاسو ته راګرځو، به دې به خبرې کوو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډېره مننه، بیرته راځو. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوحې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه، او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې؟ د ستونزو ښکاره یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ستا ما مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوئ په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلي موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده. ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسې کولی شو چې حکومت د فکټو افغانستان ورته ووایو او دوی خپله هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت یعنی د فکټو حکومت حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد ده دولت در آتک بخاطر معلوم دار چه باید یو منشور ملی دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده ده قانون اساسی در آتک بخاطر معلوم دار ضرور ده چه یولوی ملی گفتمان مطرح شی یولوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه پا دوحه که او دا پداشل میاش که منگو تاس گورو چه ده تانویست تگراتک او ده دا نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوی. دا مثلا مثال دا دیالوگ تانویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق دا فقیر خلق دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دی، دریم اکثریت په افغانستان کې ښځو دی. دا د دوی نمایندگان خو الت تشریف ندرلود په دوه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د ټول قومونو او د ټول مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب وی. متاسفانه دوی یو داسې حرکت کوي چې ګواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. په همدې خاطر دا نتیجه نه ورکوي، دا یو چال و تال ده، دا همغه د پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سعادت صاحب ډېره مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته. څه فکر کوئ ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري؟ دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري. اما له فکري پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکري پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوئ څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بولم. هلته په هغې هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه وي مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وایي تر فشار لاندې ده، خبره نسي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستانه بهر دي همدوی به د دیالوګ غوښتنه کوي؟
نه، غوښتنه خو به خامخا لکه موږ بهر ناسو دا غوښتنه کوو،
دا د افغان ولس په استازي توبې کو، لکه د دې لپاره نه کو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بې له شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازمه ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بده دوی خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد را مخکې کوي چې تېر تاریخونو کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبانو ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان. دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید دن لاس په سر شي او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات اوسئ. تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوئ، بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي حداقل د هیواد دننه؟ امکانات څومره وینئ تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا دیو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چه طالبانو تین کرده پا افغانستان که دی دوی دی خاص شریعت پر بنیاد، دا دی طول افغانستان نظر نده. افغانستان یا کش اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیه. ده طول و قوانین بین‌المللی، قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تر شویده پا افغانستان که ده اغوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان د خلق و اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار ده. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلق ته مراجعه شي. په افغانستان که باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نیوی، رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نیوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شي. یعنی خلق ته باید مراجعه شي. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان و مشرتابه، د طالبان و مشرتابه زانته یگانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان که. او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مسئله مطرح کرد، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دی پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدی خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
په همدی خاطر ایمون ولندیز، ایمون دی طولن ولندیز داده چه خلکو ته مراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی ده باره چه د خلکو نظر سرګند شي، د خلکو نظر واخیستل شي.
ډیره مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. ښاغلی سادات ښاغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو. د ولس د رای یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کم تر کمه د یوې انتخابي یا انتصابي لویې جرګې یادونه وشوه. او ښاغلی سادات وویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده؟ د واک دا دی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کېږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کېږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کېږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بلاخره ولسته به مخه کې یو دغه ساده سره چې کوم سپارښتنه وکړي دا عملي کې؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. کچېرې طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور او مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال تر تاسو اړیکې یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسو دا د اهل خلوت په نامې کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور او مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر د انزوایي حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی کې ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنام طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او 100% نفوس د دې ولس زمونږ سره. که ولس تاسو ده نو به ویره ده چې شنه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې البته په دوهمه نیمایي کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
پیرکھے لا سکھے